السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د سرپل ولایت د بلخاب له ولسوالۍ د اندېښمنونکو راپورونو په اړه باندې خبر ورکړی دی. د هغه په خبره د ناقانونه وژنو، د خلکو د بې ځایه کولو، د اموالو د تخریب او د ګڼو نورو بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ورسېدلي دي. بنټ چې نن په خپل رسمي ټویټر باندې په دې اړه باندې څرګندونې کړې، زیاته کړې چې د انټرنیټ د نشتوالي او همدارنګه د ټولنیزو رسنیو او رسنیو د پوښښ د نشتوالي په خاطر باندې د ده په خبره متاسفانه نشي کولای دغه راپورونه تایید کړي، خو هغه ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلي خواوې باید نړیوال بشری حقونه او بشر دوستانه حقونه رعایت کړي. لدې مخکې د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتروشا ګاسمن هم په یو ټویټري بیان کې له بلخاب ولسوالۍ د اندېښمنونکو رپورټونو خبر ورکړی چې د عقیب خبره د طالبانو ځواکونو د وسلوال مقاومت د په غچ کې څو تنه بندیان اعدام کړي دي. د طالبانو ځواکونه او د طالبانو له ډلې یو جلا شوی ناراضه قمندان ملا مهدي مجاهد ترمنځ څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې جنگ روان دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیونه تر 4.5 میلیونه پورې اټکل شوی. د ایران تسنیم خبری آژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیونه تنه په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلی احمدي ویلي دا شمېرې وړاندې تخمیني وي، خو اوس د سرشمېرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د آسیا پاسفیک څانګې په یو ټویټ کې ویلي له تېرې چهارشنبې په دې زلزله کې تر 1000 ډیر کسان مړ شوي، چې په هغوی کې 1550 ماشومان هم شامل دي. دغه سازمان د ټپیانو شمېر شاوخوا 3000 تنه یاد کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د پکتیکا له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولی دی چې ډېر ژر به سروې تکمیل شي او مرستې به ورته ورسیږي.
تر دې مخکې بیا افغان مشهور کرکټر راشد خان د پکتیکا له زلزله ځپلو سره د آنلاین مرستو یو صندوق پرانیستی و چې تر دې دمه څه باندې 1,00,000 پاونډ مرسته راټوله شوې ده. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به راشو د پروګرام معرفي ته. په لومړی برخو کې بعد پکتیکا د زلزله ځپلو وروسته حال درکړو چې لا هم له سختیو شکایت لري.
د ټول څه سمره نه پر وی ټول شهیدان شي وزن نه یو مشوم د پاته شي ورې په سعودي کې پته ده د تریزه مر څنګه ځونه څنګه پرته یو دغه کړي نه خپل خراب دي.
پکتیکا چارواکي بیا وایي سروې بشپړه کړی او اوس مرستې پیل شوې.
د مرستو بهیر خو تیر ورځ سهار او فایل سو دغه دغه نه دور د مخ کې د مرستو بهیر ځکه نو چې تلته شفاف سروي نه وسوي.
ایران ته د افغانانو د کډوالیدو په اړه هم یو راپور لرو.
بس دغه بیکاری نه بیروزګاری نه ټول فامیل د مونږ تلی د ایران ته. بس مونږ هم ان شاء الله څو تلته کمرانات شي نشته نو تشي ته پاتې شو تلته نه کار شته نه روزګار شته.
په یو مفصل راپور کې بلدی خبر شي چې د افغانستان په ملي ټلویزیون کې چې اوس د طالبانو په کنټرول کې دی څه خبريږي.
مشاعری کې کوم ټول طالبان کې او د دوی په غیا ځانمر کو باندې را سرخی یا د دوی په اصلاح باندې یا شهیدانو باندې را سرخی نور خبرونې دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسیدلې او اوس یې باید د کورونو د رغېدو په اړه فکر وشي. د دې ټولنې مرستیال په کابل کې رسنیو ته د مرستو د رسولو او ویش په برخه کې د لا ډیر تنظیم غوښتنه وکړه. اخوا یو شمېر زلزله ځپلې هم وایي اړتیا ده چې د سرپناه غم یې وخوړل شي.
افسر د پکتیکا د غیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هلته یې په شوې زلزله کې نه یوازې دا چې کور ړنګ شوی بلکې د کورنۍ لس تنه یې هم پکې مړه شوي دي. د افسر د کورنۍ دوه تنه ژوندي پاتې خو وایي داسې ځای نه لري چې شپه پکې تېره کړي. په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د تیرې سېشنبې په شپه شوې زلزله کې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه شول او زرګونه کورونه ونړېدل. تازه د طالبانو په مشرۍ د افغاني سری میاشتې ټولنه هم له مرسته کوونکو غواړي چې په پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې مرستیال نورالدین ترابي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره پوره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوي او اوس یې باید د کورونو د رغېدو فکر وشي. هغه په کور دننه او له نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې خپلې مرستې په نقدي ډول زیانمنو ته ورسوي.
موږ غوښتنه دادمو پیغام دی خلکو ته که حالت مو هر څوک دي هغه خلک هم ورته وایي چې دغه غوړي موږ اوس نور څه په وکړو دا واړه څه په وکړو راته ورسېږي دا سامانونه څوک په وکړو تر موږ زیات دی اوس دا وړه ځوانه موږ دا د وړو ګوني دا د غوړو ټیمان دا موږ ځای نه لرو چې په کښې کښېږدو. د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ سره نقدي کومک وسي. دا اوس موږ دا پیغام د خلکو ته تر اوسه پورې نقدي کومک نه دی سوی.
خغلی ترابي وایي یو شمېر نړیوال ټولنه او هیوادونو له دوی سره ژمنه کړې چې په پکتیکا او خوست کې به د خلکو دایمي استوګنځایونه روغتیایي مرکزونه او ښوونځیو لپاره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي دوی دغه شان د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ ټول غړي یې مړه شوي دي یو پلان په جوړولو اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا او خوست ته د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کېږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د ځپل شوې کورنۍ یو غړی ادا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره په کور دننه او له هېواده بهر لا هم د مرستو بهیر روان دی او تازه چین د 2.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې.
د افغانستان په ختیځو سیمو له هغې ډلې په کونړ کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا خوست او پکتیا ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره راټول شوي دي. دوی تر په تېرو دوو ورځو کې لسګونه زره افغانۍ راټولې کړې او وایي چې د زلزله ځپلو لپاره به یې ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
تر خپلې وسې مرسته وکړئ، ستاسې صدقات به په ښه شکل تر هغې کورنۍ ورسیږي.
دا غږ د کونړ مرکز سدآباد د شهیدانو څلور لارې کې د مرستې راټولولو په هدف له لګول شوي خیمې پورته کیږي چې له هر چا د خپل وس په اندازه زلزله ځپلو سره د کومک غوښتنه کوي. یو تن ځوان او مدني فعال قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
ټولو افغانانو ټولو مسلمانانو ټولو غږو چې زموږ د دغو غم ځپلو هیوادوالو سره د خپل وس او توان په اندازه مرسته وکړي. په دغه مصیبت کې لوی سره همکاري وکړو.
لسکلن ادریس چې پلار ترې جنگونو اخستې اوس ورته د لسکسیزې کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. ټول ورځ د نورو بوټان رنګوي، لاسونه پر ډول ډول رنګونو رنګ دي او په ډېره مشکله د خپلې کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کوي. خو نن یې پر کوچنیو لاسونو ګټلې پیسې زلزله ځپلو ته ورکړې.
زما نوم ادریس دی، زه په کونړ ولایت کې غریب کار یم. د نن ورځې کومه غریبي چې ده هغه ما واغستله. د کونړ په څلور لارې کې چې کومه خیمه ده هغې سره ما مرسته وکړله. د نن ورځې غریبۍ
د تیرې سه شنبې په شپه زلزلې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونه کورونه یې ونړول. له هغه وروسته یو شمېر هیوادونو خیریه ټولنو او خپل افغانانو زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو او ورته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. خو خلک له مرسته کوونکو او چارواکو غواړي چې مرستې شخصي جیبونو ته له تګه او بې ځایه لګول وژغوري او د خلکو بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د څښلو پاکو اوبو رسولو پیپسکیمونو د سیلابي اوبو جمع کولو لپاره چکبندونو سربندونو کانالونو او نورو شیانو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وای دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړه کړې او لپاره رئیس د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه زلزله کې 1.3 تنه وژل شوي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. د پکتیکا سرپرست والی او ویاند سناوله معصوم ازادي رډیو ته ویل د دوی او خیریه بنسټونو د مرستې ټیمونه دواړه سیمو کې فعالیت کوي. له ښاغلي معصوم سره اسد الله لودین مرکه کړې ده.
د مرستو بهیر خو تیره ورځ سهار فیل سو دغه دغه نه دوه ورځې مخکې د مرستو بهیر ځکه نه و چې هلته شفافه سروې نه و سوې ځکه وجه دا وه چې ټول خلک په دې باندې مصروفه وو چې د شهیدانو او د زخمیانو په ترتیب باندې سره لګیا وو. د سروې لپاره هلته طریقه نه برابرېده. د هغې نه وروسته په هغو دوه ورځو کې ځینې مرستې ځینې خیریه ټولنې راغلې وې هغه په آزاده توګه باندې خپله توضیح کړې وه. نو په هغو کې توضیحګانو کې بیا لږ لږ مشکلات جوړ شوي وو. ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نه وي ځپلي نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته دا غوښتنه وکړه موسساتو څخه چې د توضیح فی الحال د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وشي. پرون بله ورځ مازدیګر ټیم کې هغو جن هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل سو. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه. د دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
په ضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کیږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کیږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس په الحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللې وو، کورونه نړېدلې وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي سوې ده. هغه رسېدلې سیمې ته په وړاندې د آینده لپاره موږ څومره موسسات چې راځي خیریه بنسټونه راځي یو دونه هم موږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دی آینده کې بیا موږ له بل ناورین سره مخلص وو. نو دوی هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو. دغه طرحې په وړاندې بیا کره کده قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه نړېدلې دي، همدارنګه مکتبونه نړېدلې دي. د دوی لپاره به یو اساسي کار کوو چې کورونه بیرته ورته جوړ شي او آینده زمې کې موږ ته د ټولو ولسم له یو بل بحران سره مخ نه شي.
بلې، او دغه 3000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یو برخه ویجاړ شوي دي، د دغو اوسیدونکو خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. آیا د موقت سرپناه غم خوړل شوی؟
بلې، هو د پلومړی ورځو کې خو اوله ورځ دوی لپاره یو څه مشکل وه ځکه سیمه له مرکز نه لرې ده. د تایرو لارې نه او د موټرو لارې نه چې موږ څومره توانو امکانات مو خیمې مو انتقال کړې اوس خیمې را زیاتې شوي دي. په الحال د خیمو بندوبست د ټولو لپاره خو البته د خیمې په یو میاشت کې دننه هلته یخ شروع کیږي بیا په خیمو کې دوی ګزاره هلته ډېره مشکله ده.
د پکتیکا سرپرست والی او د ولایت د مقام ویان سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو په حکومت کې به رسنیز سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لوی جرګې په خیمه کې د علماو د چهارشنبه ورځې د ناستې خبري پوښښ به محدود وي. خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه له طالبانو غواړي چې د دغې ناستې د پوښښ اجازه د رسنیو ته ورکړل شي څو خلک یې له پرېکړو خبر شي. د بشر د حقونو ځینو ملاتړو بنسټونو ویلي له دې ناستې د کوم مثبت بدلون تمه نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د علماو له ناستې چې ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شي د مثبت بدلون تمه نه لري، خو له دې سره هم د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان د دې ناستې د خبري پوښښ ورکولو غوښتونکي دي. د خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ناستې په پوښښ ورکولو کې د محدودیت نه وضع کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه شورا غړی ګل محمد ګران وایي
اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی او ټولې هغه غونډې هغه پروګرامونه او هغه پریکړې چې په یو ډول د خلکو له ژوند سره تړاو لري خلک حق لري پاړې پوشي. حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو ټولو پریکړو او اقداماتو او نور مسایلو پاړه باندې چې د هیواد په کچه یا هم د خلکو د برخلیک پاړه باندې کیږي په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
د طالبانو ویاندویان د علماو د ناستې پاړه خبرو ته حاضر نه شول، خو د طالبانو په حکومت کې وی رسنیز سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ناستې خبرې پوښښ او د رسنیو لاسرسی به ورته محدود وي. دا ناسته د چهارشنبه په ورځ د لویې جرګې په خیمه کې کیږي. د خلکو اندېښنه دا ده چې د دې ناستې موضوعات تر اوسه هم معلوم نه دي او پټ ساتل شوي. خبریاله فرزانه ایوبی وایي
حکومت امارات اسلامي په خاطر
د اسلامي امارات حکومت باید په کور دننه او بهر د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر له ملت او نړیوالې ټولنې سره اوږدمهاله پروګرامونه ولري. نړیوالی ټولنی غشتنی د بیان ازادي او د شوز حقوقو ته احترام او ولسواکي او ملي مشارکت د ټولو لپاره دی.
مشارکت ملی برای همه.
د کابل اوسیدونکو زیودین زیارمل وای په دې ناسته کې باید د ټولو افغانانو استازیتوب وشي او ټولې په پریکړو کې شریک او خبر وي.
تاکنون به گفت
تر اوسه د خلکو په خبره د دې ناسته محتوا هیڅ معلومه نه ده او خلک اندېښنه لري چې په دې ناسته کې به څه خبرې کیږي او څومره به خلکو ته ګټور وي.
د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي دغې غونډې ته د داسې علما د برخوالو په توګه وبلل شي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري او تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي، خو دا مکتوب رسمي نه دی تایید شوی. د بشر حقونو ملاتړو بنسټونو د دې ناستې په اړه ویلي چې له یادې ناستې د مثبت بدلون د راوستلو هیله نه لري. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو څانګې مشر رحی دربار وایي فکر نه کوي چې د طالبانو په جرګه کې د څوک غږ پورته کړي او یادې هم دا ناسته د قومي تنوع ښکارندوی وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی هم په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د طالبانو جرګه به مشروعیت ونه لري. د نوموړې په خبره دا جرګه طالبان ځان ته د تبلیغ لپاره جوړوي. اغلی حمیدی په طالبانو تور لګولی چې لا هم د بشري حقونو نقص ته دوام ورکوي. که څه هم تر اوسه د علماو د ناستې موضوعات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دیني علماو په ناسته کې به د نورو سیاسي موضوعاتو تر څنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصولو په اړه هم بحث وشي.
د ایران د کورونې چارو وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیره 4.5 میلیونو ته رسیدلې. ایران داسې مال دا خبره کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو مهاجرت زیات شوی. اخوا یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله نورو هیوادونو ته کډیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیون تر 4.5 میلیون تنو ته رسیدلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیونه تن افغانان په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلي احمدی ویلي دا شمېرې وړاندې تخمیني وي، خو اوس د سر شمېرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای دي. ایران داسې مهال دا شمېرې خبروي چې په وروستیو کې د دې هېواد په ګډون د افغانستان ګاونډیو ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ چټکه شوې ده. که څه هم په ایران او پاکستان کې تل د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه راپورونه خپرېږي، خو له دې سره سره بیا هم دواړو هېوادونو ته د افغانانو د ورتګ لړۍ د کمیدو پر ځای زیاتېږي. تر خوایي ایران او پاکستان سره په رسمي او غیر رسمي پولو د افغانانو د زورولو لړۍ هم نه ده درېدلې. همدا اوس له تېرې چهارشنبې راهیسې ایران په نیمروز کې له افغانستان سره خپله پوله تړلې. د دې کار له امله ګڼو سوداګرو او افغانانو ته ستونزې راولاړې شوې دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر افغانانو ایران ته د تلو کډې تړلې. قدوس چې نیمه کورنۍ یې لاله وړاندې ایران ته تللې وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوی چې نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بس دغه بیکاري نه بیروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تللې د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانه تشې نشته، نو تشې ته پاتې شو. دلته نه کار شته، نه روزګار شته. هره ورځ قیمت کېږي. مجبور چې مونږ هم یا قاچاقي یا ویزې خونه راکوي. بس قاچاقي مجبور چې لاړ شو، مونږ هم ایران ته بالاخره ډوډۍ موډۍ ځان ته پیدا کړو.
نږدې میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو بد چلند رسنیو سر ټکی و، خو افغانان وایي هر څه ګوري خو بیا هم مجبور دي چې وطن پریږدي. ها خو بیا طالبان له هغو هیوادونو چې افغانان پکې ګډوال دي له دوی سره د ښه چلند غوښتنه کوي. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد:
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړې.
ایران او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د افغان کډوالو شمیر پکې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر دی، خو په همدې دوو هیوادونو کې له افغانانو سره د بد چلند راپورونه هم زیات خبرېږي. تازه ترکی هم د افغان کډوالو نیول او افغانستان ته راستنول پیل کړي او روانه میاشتې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دغه برخه ته مو خراغلاست وایم. د تحلیلی او ټولنیزو مطالبو برخه ته لومړی به د افغانستان د ملي ټلویزیون د محتوا په ارتباط باندې یو مفصل راپور درته خبر کو. دا چې دغه ټلویزیون یو شمیر لیدونکي او افغان ژورنالیستان ادعا لري چې ملي ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړیزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوای تر ډیره د دې ډلې په مخکینیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژۍ راڅرخي. طالبان بیا دغه ادعاوې ردوي. ژورنالیستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول شي پایلې به د افغانستان لپاره خطرناکې وي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ ته.
دلته د حسن ستوري شته جنت بیان پر خیستوري مین د
د افغانستان ملي تلویزیون چې وسته طالبانو په واکه دی او د دوی د حکومت په خواخه خبرونه کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خبرونه د یو شمیر خبريالانو او دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی دا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړیز فعالیتونه او افراطي تحرکات خبريږي، هغه دا چې طالبان ردوي. د جمهوریت نظام پر مهال دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړیز فعالیتونه. خغلی میاخیل دا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي، چې د اداکار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بشکې بوبونه چې دوی وکارول، د هغې نمایش په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که وړه خبره وشي، دوی ورته ډېره تبلیغاتي بڼه ورکوي او غزینی ژورنالیستیکی اخلاقی مسائل چې هغه ته پکې اشاره نه کیږي. یا مثلا ملا عمر د کلین په وخت کې چې دوی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه، او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل کنه. ګوره، جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول، دا منفي اغېز لري.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
پخوا به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي هم ټول طالبان یې پکې، او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې یا شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې مثلا کارمندانې ټول دوی خپل کسان راوستي دي که تجربه لري که نه لري، هغه یې پکې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کېږي، چې دا چاره د ده په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي، او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یوازې د جنگ جګړو د ځانمرګو او د هغوی سره د غیبي مرستو افسانې وایي. د افغانستان په څیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلفې ترهګرۍ او سختدریزې ډلې فعالې دي او غواړي نوي کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډېر سخت تبا کون کیدی، او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپله طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمد الله وسیق دا ادعاوې ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي، چې دا چاره په ډېرو هیوادونو کې معمول ده.
دا د اټسمنه د چې ملي ټلویزیون ځوانان افراطیت یا نور برخو ته ځي. زه وایم سم چې ملي ټلویزیون د نور برنامو ترڅنګ د پوز د پیاوړتیا او د پوزي زدکړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ته نو وخت نا وخت کوم خپل د اسلامي پوز د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي. په دې معنا نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د دې په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوت وو.
سیاستوال شکریہ بارکزی وای ل ملی رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروان خستل شي. هغه وای کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده باید طالبان د جګړې زو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره لدی چې تنکی ځوانان جګړه او تشدد ته هڅوي ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګې شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوی دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته یې هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولت شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو د ازادي راډیو د زینو اوریدونکو غږونه به تاسو ته خبرو کو.
زه عبدالمجید داوتانی د کندهار ولایت څخه ساسو را پاړی کیم. د لوی جرګې د نوم څخه باید غلط استفاده ونیسي، باید د دې میکانیزم نه دې غونډې معلوم سي او وروسته زموږ په هیواد کې په دې اړوند باندې ټولو قومونو، ټولو علماو، ټولو ګوندونو، ټولو خلکو ته واقعان چې د اسلام او د دې ټولنې په خیر هغوی ته برخه ورکول سي.
دغه کوم غونډه چې په کابل کې جوړیش دا ډیر ښه او نیک اقدام دی د افغانستان د خلکو لپاره. دا د افغانستان برخلیک ټاکونکې غونډه ده، دا د علماو شورا غونډه ده. د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي، نو د افغانستان د خلکو اتفاق د علماو پر پریکو دی. خدای پاک دې وکړي چې دا غونډه په ښه او د امن فضا کې ترسره شي.
سلام علیکم، سلامونه مې کې هله وړاندې کوم. ازادي راډیو ته طالبان وای چې من او یا کیسه د خلک موږ سره زموږ په طرف دي، تاسو په طرف کې تاسو ولې انتخابات نه کوي؟ یو خبره ده، کچره تاسو رښتیا مسلمانان یاست باید تاسو د افغانستان د خلکو خاموخره، تاسو د افغانستان د خلکو د کورو حواله خسته دي. اسلام د سیم اسلامي لکه تاسو چې د کوم اسلام دعوه کوي، تاسو زموږ خويندې ورونه ماشومان د ولګي نشپې تیري، تاسو قرار پر انجر کې خپل لرشه دی خپل لرشه دغه کارونه چې تاسو کوي. آیا الله تعالی تاسو جواب ورکوي؟ نه، دا وانه په کونه باندې ستري پټ کړی دي، تاسو خپل شخصي ګټې مخې کړی دي.
السلام علیکم. په نړۍ ولې سوالي کې مخابره د سیستم کار نه کوي، کمزور دی، هیڅ کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي، دا انټرنیټ
یا ته جوړ. تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته